د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کوم امنیتي پیښه کیږي عملانې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یو شمیر کورنۍ هم شاملې دي. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه نیول شوي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړی وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي نو په غزه کې اوربند به مات کړي او درنې حملې به پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبه په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربان سرغړونه ده. هغه د اسرایلو پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه د غزې په ترانګه او شاوخوا کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبه ورځې تر غرمې خوشي نه شي د اوربان تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایلو په تیرو دریو اونیو کې د اوربان له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لیبیا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپاړس تنه پاکستانیان مړه شوي او لس نور تري تم دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل د لیبیا سواحلو ته نږدې په ډوبه شوې کښتۍ کې درې شپېته پاکستانیان سپاره وو. په بیان کې راغلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارت د لیبیا زاویې ښار ته خپل استازی استولی څو د سیمه ییزو چارواکو او د زاویه روغتون مسؤلانو سره وویني. د بیان له مخې تر دې دمه د شپاړسو مړو هویت د پاکستاني پاسپورتونو له مخې تایید شوی دی. د سفارت د معلوماتو له مخې اووه دېرش تنه پاکستانیان ژوندي پاتې دي چې له هغو څخه یو تن په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، درې دېرش د پولیسو په توقیف کې دي او درې نور په ترابلس کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوي دي. مسکو پرون د مارک فوګل په نوم یو امریکایي بندي خوشې کړ. سپینې مړۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف ته سپارل شوی دی. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوی و په څوارلس کاله باندې محکوم شوی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سم لوري روان یو. او ټاکل شوې د افغانستان د رسمي ورزشونو لوبډله د او سپورت په نوم په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د رسمي ورزشونو فدراسیون چارواکي وایي دا سیالۍ د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو په برخه اخستو سره د ایران په کوربتوب تر سره کیږي. په دې سیالیو کې په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې 22 افغان لوبغاړي او یو 4 کسیز پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. ویل کیږي چې افغان لوبغاړي به د روانې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو له خپلو سیالانو سره مسابقې وکړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي 24مه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 12 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لاپسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپلو مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج سوی د دلته ختمی دی نه ډیر ادارات کې په قضای کې ډیر زیات په ټولو اداراتو کې یعنی ما خپل په مسله شي اداره نه دی چې فساد نه وي.
په هرات کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زمالو د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې یو روسی ډیپلومات وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د ته وبخید قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسه خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو په مخه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د 40 څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د 1% څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی ای ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولای شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سره ګرځیدل دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا اصلی ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د هرات د سیمایز روختون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د ډیر سلنه زیاتوالي خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. فیروزه عزیزي او د موضوع تفصیل.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2024 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 11 خپور کړی، افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 110 ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاتګ کړی دی. برونډي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو 115 ځای کې دي. د دې درجې بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 122 ځای کې و او هغه مهال یې له 140 درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د 8 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 180 ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 180 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو له مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیار لس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو ادارات کې په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو ادارو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همد ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر به هم لیدلی چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي تر سهم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځینې د مسایلو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمیږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 155 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. د دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بختانه ووایم په افغانستان کې ډېرې هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څوک کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخه کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کیږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د روڼتیا د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې په شاته للی دی. د راپور مخکې خپور شو، البته د هرات د سیمه ایز روغتون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي په دې ولایت کې د سرطان د ناروغانو شمیر 10% زیات شوی دی. د راپور وړاندې په خپرونه کې راځي، اورېدو ته را سره اوسئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې یو ډیپلوماټ وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونې د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انځور وړاندې کوي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې سحاق څخه واورئ.
یو روسی ډیپلوماټ وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تدابیر کیږي. دا څرګندونه د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچ یو بل انځور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورسپانې سره په یو مرکه کې ډیر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه یې هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شوی کسانو کرش میرا وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیری د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیز استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د اورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاوو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تېر منی شمالي کوریایي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمې کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیځ او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د 10,000 څخه تر 12,000 پورې د شمالي کوریایي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوې دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تېر میاشت کې د اوکراین چارواکو
راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب یې وروختي درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمې او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګورا همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري او د دې اوس د هرات د سیمیز روختون د چارواکو د سرګندونو جزئیات اوري چې وایي د سرطانی په دې ولایت کې د سرطانی ناروغانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 5000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې ما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل ښارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداویش کردیم، من تا پاکستان هم بردیم.
رمی در مغزو سرطان درلود، یوه اونه مخ که وفات شو. مو یه دیر درملن و کران پاکستان تا مو یه ورد خوخنه شو. لبه در مرغ پا افغانستان که دنه در درملن اسانتیاوی کمی دیا و چوک چی که به هر که در درملن واسه اونه لری ناروغی للاسه زی.
در هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه، یعنی لدیار لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو در سرطان ناروغانو در دغولایت روختونون تمراجعه کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد در سرطانی ناروغی در زیاتی دو لامل گرسی. در انکولوژی چنگ متخصص دکتر یاسین جلالی پا دیار آزادی راژیو تو بایل:
عامل محیطی
شد مناسب و خوړو کارونه چې په هغه کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرو نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اغېزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمېر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمېر 1500 کسانو ته رسیدلی وو او په کلنۍ ډول له 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې 6% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافر وړونکو موټرو پر سرعت یا چټک تګ محدودیت لګولی دی. د وزارت پرون په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولی دي. موټر چلونکي او سورلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو زیاتوالي اندېښمن دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافر وړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافر وړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتر فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلونکی حق نه لري چې د زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافر وړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهي چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومته غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلي کړي. دی وایي
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامېږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرگم طرف
زما مشرور وظیفې ته روان و. له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و بیا مړ شو.
د مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي وو چې د 1303 لمریز کال له پیله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او وسو نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سای څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په 130 افغانۍ ورکوي. هغه 130 افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دیکې ته ضرورت لري، 500 دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورښتونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومه کونه وسی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه د علي ولسوالۍ څخه محمد نبی استاذ خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسم خو ده. موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.